د افغان طالبانو یو پیژندل شوی مشر ملا حسن رحمانی وفات شو. د افغانستان د سولې عالي شورا په دې باور ده چې ملا حسن مړینه به د سولې پر خبرو بې اغېزې نه وي. له طالبانو سره د سولې د خبرو په درشل کې بیا څرنګه د دوی د یوه مشر د مرګ خبر خپریږي؟ د ازادي راډیو په دې خبري یو ساعته مجله کې موزه احمد شیبر هرکلی کوم. په تخنیکي برخه کې طاهر او بخشی، په تخنیکي برخه کې شمشاد زدران را سره مرستندوی دی. السلام علیکم. مخکې تر دې چې له طالبانو سره د سولې د خبرو په اړه په تفصیل واورئ، خبرونه لرو. نړیوال خبرونه نوریاس نوری اوروي. نوري صاحب، نوي مهم خبرونه څه دي؟
په عراق کې عراقي ځواکونه بیا د داعش په وړاندې د پرمختګ خبره کوي او وایي چې د لویدیځ رمادي ښار چې په 13 دسمبر میاشت کې د بیرته نیولو اعلان وکړ، شاوخوا سیمې له اسلامي دولت ډلې څخه نیولې دي. او دغه راز په جرمني کې هم رسنۍ د اورګاډو د وټکر خبر ورکوي چې پکې لږ تر لږه 8 کسان وژل شوي دي.
بله، مخکې تر دې چې دا او یو شمېر نور بهرني خبرونه په تفصیل وړاندې کړو، د افغانستان کورني خبرونه له رحمت الله افغان څخه اورو.
دا هم د مهمو خبرونو سر ټکی. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د ملا حسن رحماني مړینه به د سولې پر روان بهیر ناوړه اغېز وکړي. په کابل کې د جرایمو کچه راټیټه شوې او په ننګرهار کې لس وسلوال طالبان وژل سوي دي. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د طالبانو د رهبری شورا د غړي ملا حسن رحماني مړینه به د سولې پر روان بهیر ناوړه اغېز وکړي. د دغه شورا سرپرست عبدالحکیم مجاهد نن ازادي راډیو ته وویل ملا حسن رحماني هغه خیر غوښتونکی کس و چې د امنیت او ثبات لپاره هڅې کولې.
د دا ډول شخصیتونو نشتون به واقعا د سولې پروسه باندې یو څه منفي اغېزه ولري. ولې دا چې یو افغانستان د سولې دپاره یو ښه نیت درلود، نو دا به واقعا د سولې پروسه کې یو څه نیمګړتیا رامنځته کوي.
د ځینو راپورونو له مخې ملا حسن رحماني تېره شپه په مرموز ډول مړ شوی. د طالبانو ویان قاري یوسف احمدي د ملا حسن مړینه تاییده کړې او ویلي دي چې نوموړي د ځیګر سرطان درلود. ملا حسن رحماني د طالبانو د هغې پلاوي غړی و چې تیر کال یې د چین په اورمچي کې د افغان حکومت له پلاوي سره ولیدل. د بغلان امنیتي چارواکي وایي چې په تیرو څلوروي ساعتونو کې د مرکزي بغلان په ولسوالۍ کې 15 وسلوال طالبان وژل سوي او 13 نور ټپیان دي. د بغلان د امنیت قمندانۍ سرپرست محمد ایواز نظري نن په یو خبري غونډه کې وویل چې د پیل شوي عملیاتو په ترڅ کې 15 کلي له وسلوالو طالبانو پاک شوي دي. ښاغلي نظري زیاته کړه چې د ډنډ غوري ولسوالۍ په عملیاتو کې هم د پام وړ پرمختګ راغلی. له تیرو دوو اونۍ راهیسې د بغلان ولایت په مرکزي بغلان او ډنډ غوري ولسوالۍ کې افغان ځواکونو د وسلوالو طالبانو پر ضد پراخ پوځي عملیات پیل کړي چې اوس هم روان دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د کابل امنیه قمندانۍ وایي چې د روان مریض کال په تیرو 9 میاشتو کې په کابل ښار کې د جنایي جرمونو کچه 6% راښکته شوې ده. د کابل امنیه قمندان جنرال عبدالرحمن رحیمی نن په یو خبري غونډه کې وویل پولیس هڅه کوي چې د جرایمو کچه نور هم راټیټه کړي.
6% سے کاهش راغلی په جرایمو کې د اول د حمل د دغه کال نه مونږ ارزیابي کړې. دغه اوس ولاړې تقریبا 3 ورځې مختله دی، نه درته ویلای سم، یعنی 3 ورځې، یعنی 15 د دالوې پورې.
ښاغلی رحیمی زیاته کړه په تیرو درې اونیو کې په کابل ښار کې د بیلابیلو جرمونو په تور 318 تنه نیول شوي دي. او د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي چې د رواداتو ولسوالۍ لپاره د طالبانو نومول شوی ولسوال له 10 نورو ملګرو سره وژل سوی. په ختیځ کې د 201 سیلاب قلي اردو د څلورمې لوا مطبوعاتي مسؤول جګړن شین اقانن ازادي راډیو ته وویل رستم حقیر په رواداتو ولسوالۍ کې د افغان ګډو ځواکونو په عملیاتو کې وژل سوی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له نوریاس نوري څخه واورئ.
عراقي ځواکونه وایي چې د لویدیځ رمادي ښار شاوخوا سیمې له اسلامي دولت ډلې څخه بیرته نیولې دي. پوځ نن وویل ځواکونو، پولیسو او د تروریزم په وړاندې د مبارزې ځواکونو هغه لاره بیرته خلاصه کړه چې رمادي له حبانیا سره چې پکې د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونه دېره دي او له پلازمېنې بغداد سره نښلوي. عراق په دسمبر کې د رمادي ښار چې د انبار ولایت مرکز دی د بیرته نیولو اعلان وکړ، خو د دې ښار له ختیځو لمنو کې هره ورځ داعش له وسوالو سره د جګړو راپورونه ورکول کیږي. وروستي پرمختګونه له حکومت سره فالوجته چې د رمادي په ختیځ کې د داعش یو قوي مرکز دی ورنږدې کېدو په هڅو کې مرسته کوي. دا ښار د عراق پوځ او د ایران ملاتړي شیعه ملیشیا محاصره کړی دی. په دمشق کې د روسیې سفیر وایي اټکل کېږي چې په اوس وخت کې به په سوریه کې د روسیې لس زره اتباع ژوند کوي. الکساندر کینشچاک تاسو خبري اژانس ته وویل چې په دغه شمیر کې د سوریې هغه مختلط کورنۍ هم شامل دي چې غړي یې روسي پاسپورټونه لري. هغه همداراز وویل چې دا ګرانه ده چې په سوریه کې د میشتو روسانو دقیق شمیر معلوم شي، ځکه د روسیې ډېر اتباع نه غواړي چې له قونسلګرۍ سره خپل نومونه ثبت کړي. د روسیې سفیر وویل روسیې اتباع د دې امکان لري چې په هغو الوتکو کې له سوریې ووځي چې د هېواد ته بشري مرستې رسوي او د سوریې له لویدیځ ښار لزاقه څخه روسیې ته الوتنه کوي. روسیې د سپتمبر له دېرشمې راهیسې په سوریه کې هوایي بمباري پیل کړې او له دولتي ځواکونو سره مرسته کوي چې هغه سیمې بېرته ونیسي چې د دولت وسلوالو مخالفینو او نورو سخت دریځو ډلو لاندې کړې دي. د جرمني په جنوبي ایالت باواریا کې د دوو مسافروړونکو اورګاړو د ټکر په پیښه کې لږ تر لږه اته تنه وژل شوي. د پولیسو وویل په دې پیښه کې چې نن وشو او دو اورګاړو پر یوې پټلۍ مخامخ ټکر وکړ. یو سلو پنځوس کسان ټپیان شوي چې د پنځوسو ټپیانو روغتیایي وضعیت خطرناک ښودل شوی دی. د چپه شوو واګونونو دننه بند پاتې شوي ټول کسان ژغورل شوي او د درملنې لپاره روغتونونو ته انتقال شوي دي. د جرمني رسنۍ وایي یو اورګاډی له خپلې کرښې واوښت او یو شمیر واګونونه یې چپه شول. دا پیښه د منشن په جنوب ختیځ شپېته کیلومترۍ د بد ابلنګ ښار ته نږدې رامنځته شوې ده. رای ورکوونکي نن د امریکا په شمال ختیځ نیو هیمپشر ایالت کې د رای ورکولو مرکزونو ته ځي چې د ولسمشرۍ لپاره د جمهوري غوښتونکو او ډیموکرات ګوندونو کاندیدانو ته رایه ورکړي. په نیو هیمپشر کې چې د نفوسو له پلوه نسبتا لوی ایالت نه دی، دغه لومړني انتخابات په اوس وخت کې د کاندیدانو د ملاتړ د اندازې معلومولو لپاره مهم دی. د جمهوري غوښتونکو د ګوند لخوا د یوه کاندید د نومولو لپاره په سیالیو کې مخکښو کاندیدانو ډونالد ترامپ او سناتور تید کروس د نورو کاندیدانو په وړاندې د منل شوو اصولو ضد یوه تګلاره مخته وړي. په ډیموکرات ګوند کې داسې ښکاري چې د امریکا د بهرنیو چارو د پخوانی وزیر هیلری کلینتن او ډیموکرات سوسیالیست سناتور برنی ساندرز ترمنځ سخته سیالي روانه ده. وبخی تیرونه په آیوا ایالت کې د ګوندونو لخوا د مستقیمو انتخاباتو په ترڅ کې جمهوري غوښتونکو کروز او ډیموکراتانو هم کلینتن ته رایه ورکړه. دا ولې د سات مهم خبرونه.
سلام پام وکړئ، د هیواد د څو سترو ښارونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په کابل کې به اسمان برګ وي، د تودوخې لوړ درجه یوولس ټیټه منفي درې. کندهار اسمان وریځ، د تودوخې لوړ درجه نولس ټیټه پنځه. جلال آباد اسمان وریځ، د تودوخې لوړ درجه دوه ویشت ټیټه پنځه. هرات اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه څوارلس ټیټه منفي یو. غزنی اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه څلور ټیټه منفي اته. بامیان اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه صفر ټیټه منفي اوولس. او په بدخشان کې به اسمان وریځ وي، د تودوخې لوړ درجه اته ټیټه منفي دوولس.
له سباون کاکړ څخه په مننې چې د افغانستان د هوا حالات بیان کړل. ازادي راډیو په منځني څخه په دوله شپږ نوي په ټوله افغانستان کې اوري. د افغانستان د سولې د عالي شورا سرپرست ملا حسن رحماني د ملا حسن رحماني د مړینې په اړه وایي
دا ډول شخصیتونو نشتون به واقعا د سولې پروسه باندې یو څه منفي اغیزه ولري.
د طالبانو یو پخوانی مشر سید اکبر اغا د ملا حسن په ارتباط ازادي راډیو ته وویل
هغه طبقه انډوالي چې ما او د درلوده چې هغه انډوالي په وجه باندې به هر وخت ما او د ده په منځ کې رابطه وه، تلیفوني تماس به مو
په دې یو ساعت خبري مجله کې به دا هم واوري چې له طالبانو سره د سولې خبرو ته هیلې زیاتې شوې دي. د افغانستان برېښنا ریاست وایي چې په بغلان کې د برېښنا نړېدلې پایې بیرته نشي درولی.
ساحه د دولت د مخالفینو په لاس کې ده او زموږ کارمندان ساحې ته نشي تلی.
خو بل لور ته د بغلان والي بیا ازادي راډیو ته وویل چې د بغلان عملیات به ډېر ژر پای ته ورسیږي او د کرکټ په اړه به واوري.
د ملي لسکر لوبډلې د بریا مبارکي وایم چې نن وشو کولای د نړۍ ستر هیواد د نیوزیلند لسکر لوبډلې د اخرو چټکو توپی سره ماته کړه.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د طالبانو د رهبری شورا د غړي مولا حسن رحماني مړینه به د سولې پر بهیر تر یوه بریده منفي اغېز ولري. د طالبانو د مخکنی رژیم یو شمېر غړي وایي مولا حسن رحماني د سولې په خبرو کې مهم رول درلود. طالبانو دا تایید کړی چې مولا حسن رحماني د ناروغۍ له امله مړ شوی، خو ځینې راپورونه وایي چې د هغه مرګ غیر طبیعي و. قسیم سلیمان له کابل راپور لري.
که لیوی خو له افغان حکومت سره د طالبانو د مخامخ خبرو د پیلېدو لپاره کوښښونه جاری دي، نو بل لور ته ویل کېږي چې د وسلوالو طالبانو د یو شمېر غړو مرموز مړینه به دغه بهیر اغېزمن کړي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي هم په کور دننه او هم په نړیواله کچه داسې هڅې کېږي څو د افغانستان د سولې بهیر له خنډ سره مخامخ سي. د دغې شورا سرپرست عبدالحکیم مجاهد د سه شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره خبرو کې د ملا حسن رحماني د مړینې په اړه څه ونه ویل، خو زیاته کړه چې د هغه نه موجودیت به د سولې په خبرو کې بی اغیز نه وي.
د دا ډول شخصیتونو نشتون به واقعا د سولې پروسه باندې یو څه منفي اغیزه ولري، ولې دا چې یو د افغانستان دپاره د افغانستان د سولې دپاره یو ښه نیت درلود.
د راپورونو له مخې ملا حسن رحماني چې په ملا حسن اخوند مشهور و د طالبانو د غپلاوي غړیتوب درلود چې تیر کال د چین په ارومچي کې د افغان حکومت له پلاوي سره ولیدل. نوموړی د طالبانو د رژیم پر مهال د کندهار والی او تر هغه وروسته د طالبانو د شورا غړی و. کله چې د طالبانو د پخواني مشر ملا عمر د مرګ خبر خپور سو، نو ملا حسن رحماني د ملا اختر محمد منصور له مشرۍ سره مخالفت څرګند کړ. د هغه مهال له ازادي راډیو سره په مرکه کې ویلي و چې د ده او یو شمېر نورو طالب قمندانانو په باور د ملا عمر درویش کلن زوی ملا یعقوب د طالبانو د مشرۍ لپاره غوره کس دی. د همدې اختلافاتو له امله د میاشت مخکې د طالبانو د رهبرۍ له شورا څخه وایستل سو، خو ویل کېږي چې په دې وروستیو کې بیرته ملا اختر محمد منصور ته خپل بیعت اعلان کړ. د ملا حسن رحماني مړینه طالب ویان قاري یوسف احمدي هم تایید کړې او په یو خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې نوموړی د ځیګره سرطان درلود، خو ځینې راپورونه داسې هم شته چې دی د پاکستان په کراچۍ ښار کې په مرموز شکل وژل سوی دی. اخوا د طالبانو د رژیم پر مهال د بهرنیو چارو وزیر وکیل احمد متوکل ازادي راډیو ته وویل چې د ده د معلوماتو له مخې ملا حسن رحماني تور ژړی درلود.
هغه پیژنم، یا کورنۍ سره تماس لرم، نو دا یو طبیعي مرګ و او داسې یو بله دخلا زه نه ګورم پکښې. هغه په هغه صورت کې چې د طالبانو په نمایندګۍ باندې خبرې کولې یا خبرې کړې وای نو مهم و، ځکه یو پیژندل شوی شخصیت و.
د تیر میلادي کال په جولای میاشت کې چې د طالبانو د مشر ملا عمر د مرګ راپور خپور سو، نو د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې دویم پړاو خبرې هم وځنډول سوې. ان ویل کېږي چې د طالبانو اوسنی مشر ملا اختر محمد منصور هم په وروستۍ کې کوټې ته نږدې د خپل منځیو اختلافاتو په نتیجه کې وژل سو، چې بیا وروسته طالبانو دا مسله رد کړه. د سیاسي چارو کارپوه طوفان وزیر بیا په دې باور دی چې د وسلوالو مخالفینو له لیکې د یوه شخص مړینه دومره منفي اغېز نه سي کولی چې د سولې بهیر له اصلي مسیره وګرځوي.
د سولې پروسې ته دومره زیان نه سي رسولی چې هغه دې د خپل هغه اصلي مسیر څخه منحرفه کړي، د ملا حسن د مړینې له کبله. البته که مخامخ کېدل هم نور عوامل بلدي.
شغلی وزیر وای ملا حسن رحماني د طالبانو په لیکو کې پوځي واک نه درلودي، نو ځکه شاید د دمړینه د سولې خبرې ډېر ستونزمنې نکړي. خو نو موړی دا موضوع هم نه ردوي چې د افغانستان د سولې په خبرو کې د سیمې استخباراتو تل د خنډ جوړولو هڅې کړې دي.
طالبانو د ملا حسن رحماني مړینه تایید کړه. په همدې اړه مې د طالبانو له یوه پخواني چارواکي سید اکبر آغا سره د رواني خبري مجلې تر پیلېدو مخکې خبرې وکړې. ملا حسن رحماني د طالبانو د واکمنۍ په وخت د کندهار والی او د جنوبي زون تنظیم رئیس د سید اکبر آغا نږدې ملګری و. له طالبانو سره د سولې د خبرو په درشل کې د دوی د یوه مشر د مړینې خبر به د سولې پر روان بهیر منفي تاثیر ونه کړي. له سید اکبر آغا څخه اورو.
ایو عادی مرګ او خلای مرګ دی، نو زما فکر باندې دا به هیڅکله په صلح باندې کم منفي اغېز او منفي اثر نه وکړي. د خپله د هند د سولې طرفدار سړی و.
د ملا حسن رحماني مړینه په عین وخت کې یو څه ګونګه ده. ځینې راپورونه وایي چې دی وژل شوی دی، خو طالبان په خپله بیا وایي چې نه، د یوې ناروغۍ له امله وفات شوی دی. که هر ډول وي، دغه ضد او نقیض راپورونه په خپله پر دې دلالت نه کوي چې یو څه اختلافات د پردې تر شا شته.
خو څنګه زه ویلی شم چې هغه به ډېر د خلکو دپاره د اطمینان وړ و. چې ملا حسن رحماني د جهاد په وخت کې زما سره مجاهد و، زما په جبه کې و، ټول وخت یې زما سره تېر کړی دي. او هر وخت چې باندې اوسنی حالات کې هر روزه زما په رابطه کې و، ځکه هغه سابقه انډوالي چې ما او ده درلوده
داغ انجوالی پا واجبانی با هر وقت ماوز داده پا من که رابطه و تلیفونی تماس با مو او بزر خبر هم چه دی مریض و او دا مریضی پا واجبانی دا موضوع پیش و دا مریضی دا چه منا و چه وست و یعنی دا یو تو افتی دا مخ دا مریضی و پیش سو یا پا شبخانه که و پا عذاب و پا تکلیف باندی و نو آغا دا آغا مریضی دا عمل و سی پا وفات وکی و مرسو نو از ما فکر بانی دا خبر یو تو کهی پا سل پی سل تر دا بیازه خبر دا اینه ویچه دیگه پا خبر خدایی مرک بانی مرسو سکزه دا پا مریضی و پا عصد بانی خبری
صدق پر آقا تاسو ویلشتی چه دی پا کم روختون که وفات شوی
در روختون نسم ویلی چه آتا دا کسی ما پسان دا دیا نزید کولی چه کم روختون که و خدا کرانو تیوابی دری ورزی اصلو رز مخو سوری و پا غم دا خبری نو دا غدی کور سر آغلی و
ځینې راپورونه وایي چې دی په کراچۍ کې په روغتون کې بستر و که چېرته دی په کراچۍ کې په روغتون کې بستر
شو کراچۍ کې فورم و کراچۍ کې دی د ډېره وخته په کراچۍ کې پروت وي هلته کور دی
که چېرته دی په کراچۍ کې اوسېده او هملته وفات شوی وي بیا هم دا کوم اعتماد چې نسبي اعتماد چې کابل په پا پاکستان باندې پیدا کړی دی له دې سره به دغه اعتماد یو ځل بیا کمزوری نه شي
فکر نه کوم چې په دې کې کمزوري راشي ځکه چې د ده مرګ خدایي مرګ باندې و هغه هم زری د دې نه شي کېدلی چې یو څوک په دې کې یو شک وکړي او بیا هغه په شک په وجه باندې اعتماد او باور د منځه ولاړ شي دا طبیعي خبره ده چې هر څوک د منځه ځي په یو ډله کې د هغه ډلې یو څه کمزوري خامخا راځي
د طالبانو ترمنځ د اختلافاتو په لمنځه وړلو یا زیاتېدو کې به د ملا حسن مړینه څه اخیز وکړي
بس یو اساس د ده د طالبانو په اختلاف یا په روغه کې منفي کم نه درلودې خو دورې مثبت و چې دا اوسنی یار چې دی راولاړ شو د دې یو ډلې سره یو ځای شو هغه مطبوعات دا خبره راووتله نو دا به طبیعي خبره ده چې د هغې ډلې به دا خبره په فایده کې خام او خاخا و چې دی دلته بیا د طرفه ناست و په منځ کې ناست و د یو بل طرف سره هم نه و دا منځتوب یې دورې کې و هغه د یوه طرف ته سور دا طبیعي خبره ده چې د هغې ډلې یو څه تقریبه باندې راغلي ولیدی معروف مشهور سړی و
له سید اکبر اغا څخه په مننې تربیې خبرتیا وروسته تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته د ملا حسن رحماني د مړینې په اړه په ټلیفون موږ ته زنګ وهي او خپل پیغام له د ازادي راډیو له نورو اورېدونکو سره شریک کړئ. زموږ د ټلیفون شمیرې دي 0999 203 545 بله شمیره ده 0982 225 55.
راپورونه مرکه او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه
دا سدی راډیو یو ساته خبری مجله په منځني صفه 12 په ټول افغانستان کې اوري یو اوریدونکو په لاین کې دی. بلې مهرباني وکړئ دا سدی راډیو یو ساته خبری مجله. بلې
اوري.
بلې تاسو ښه خبره. مهرباني مهرباني
یاد نه موږ د خاطر تر تل یې
مننه
نظر نه حسن صاحب.
بله ستاسو نظر مو واخیز. بل اوریدون که هم پلان کړي. بله مهرباني وکړئ یا سدی راډیو ده.
بله شهاب صاحب سلام علیکم قبول کړه.
علیکم مهرباني.
دا د سمند خبرې کوم رحمان صاحب دی الله جنت الفردوس ورکړي کورنۍ ته دی الله صبر ورکړي جهادونه دی الله قبول کړي او تاسو هم دې مناسبان دی الله په دنیا او آخرت کې مشر
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 په ټول افغانستان کې اوري. هیله کوو چې د رسنیو ته درناوی وکړي. بل اوریدونکو هم په لاین کې دی. بلې مهرباني وکړئ ازادي راډیو. السلام
علیکم.
بلې اورم ستاسو آواز. بلې مهرباني وکړئ ازادي راډیو. بلې ستاسو آواز اورم ازادي راډیو ده. بله د دې اوریدونکو کې ځخ نه سو اوریدلې ځخ نه راځي. بیا هم د سولې پاړه د افغانستان د سولې د بهیر د بیا پایل پاړه هلي د زیاتې دوه په حل کړي. د افغانستان پاکستان امریکا او چین استازیو د جنوري په 11مه او 13مه په اسلام آباد او کابل کې او بیا د فبروري په 15مه په اسلام آباد کې سره وکتل. ټاکل شوی چې ټول لوري د فبروري په 13مه بیا په کابل کې سره کښینی او د سولې د مذاکرو د رسمي پیل پاړه خبري وکړي. له طالبانو سره د سولې د مذاکرو اول دور تیر دوبی د ملا محمد عمر دمړینې د خبر تر خبرېدو وروسته ناکام شو. فرشته جلال زئی راپور لري.
په افغانستان کې د حکومت او طالبانو د سولې د مذاکرو د بیا پیل لپاره په روانو هڅو کې د طالبانو استازیتوب لا هم نه لیدل کیږي. که څه هم په دې بهیر کې ځینې مثبتې نښې شته، لکه د چین او امریکا حضور، خو داسې اطمینان نشته چې د طالبانو کوم لوړ رتبه استازی به د فبروري په 23 په دې خبرو کې ګډون وکړي. آیا په دې هلو ځلو کې د طالبانو د استازو ګډون یا نه ګډون څومره د اندېښنې وړ بلل کېدلی سي؟ په دې اړه د افغانستان د سولې د عالي شورا غړی مولوي عطاالله لودین ازادي راډیو ته وایي، تر اوسه هلې ځلې ابتدایي دي او په دې کې د طالبانو یا د افغانستان د سولې د عالي شورا ګډون یا نه ګډون ډېر اهمیت نه لري.
زما د نظر دغه مقدماتي جلسات او طبعا د دې راتلونکي جلساتو لپاره اجنډا برابره یو په دې خاطر باندې چې اوس د لارې نقشه یا اجنډا نشته دی، نو که طالبان دعوت ورکول کېږي نو طبعا د خبرې لپاره اصل مطلب نشته دی. موږ هیله مند یو چې په دغه درې څلور مجلسونو کې ټولې اجنډا برابره شي چې په هغې کې د قضیې ټول اطراف به شرکت کړي. بعد د هغې هم مهم مسایل بحث کېږي. زه فکر کوم دا مقدمات چې دي باندې که طالبان یا د صلح عالي شورا په دې کې حضور نه لري دا کومه نقیصه نه بورم. په راتلونکي اساسي مسایلو کې چې کله بحث کېږي بیا په دې صورت ټول حاضري هغه دي داخله اطراف به حضور ولري.
د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازي تر اوسه درې واري سره غږېدلي او څلورمه غونډه یې په کابل کې کیږي. دوی د سولې د مذاکرو د رسمي پیل لپاره پر اجنډا خبرې کوي. د فارن پالیسي خبرونه لیکي د سولې د مذاکرو د بیا پیل لپاره د یوې اجنډا په ټاکلو کې د طالبانو د حضور د نشټوالي یو دلیل شایداوي چې طالبان په خپلو کې په څو ډلو ویشل شوي دي او یو واحد نظر نشي څرګندولی. د بیلګې په ډول فارن پالیسي خبرونه په یو مقاله کې لیکي چې د طالبانو د یو مشر ملا اختر منصور رقیبو قومندانانو له مذاکرو سره سخت مخالفت کړی او ټینګار کوي چې دوی له پوځي لارې برای ګټلای سي. په وروستي وکال کې د افغانستان په زیاتو سیمو کې د وسلوالو پرمختګ، خونړیو حملو او وسلوالو نشوتو د دغو کسانو دریځ پیاوړی کړی چې غواړي د جګړې له لارې برای عمومي. فارن پالیسي وایي چې طالبانو زیاتو سیمو ته امنیتي ګواښ پیش کړی، یو شمېر ولسوالۍ نیولې او خپلې درنې حملې جاري ساتلې دي. د خبرونې په لیکنه دا ټول څرګندوي چې د طالبانو یوه لویه برخه د جګړې پر دوام ټینګار کوي. خو د افغانستان د سولې د عالي شورا سرپرست مشر او په ملګرو ملتونو کې د طالبانو د مخکنی رژیم استازی عبدالحکیم مجاهد وایي چې د مذاکرو د پیل لپاره په هڅو کې د نړیوالو قدرتونو موجودیت په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو ډاډ ورکوي. ښاغلی مجاهد په طالبانو کې د بیلابیلو ډلو د موجودیت او له دې امله د سولې هڅو ته د ممکنو ستونزو په اړه وویل:
طالبان اسلامي تحریک ولو که یو څو ډلې باندې تقسیم شوي دي، د اول خو د هغو ترمنځ د روغې جوړې خبرې روانې دي. موږ هیله لرو چې هغه د یو واحد قیادت له مخې مذاکراتو منځ ته راسي. بیا که چېرته د واحد قیادت هم ونه لري، د مختلفو ډلو په مختلفو پوستونو کې مختلفو شخصیتونو د سولې د مذاکراتو ملاتړ کړی ده، داسې ډله نه وینم چې هغه به د افغانستان له حکومت سره د مذاکراتو سره مخالفت وکړي. خو زموږ اصرار به په دې وي چې د افغانستان کې اسلامي مخالف وسلوالې ډلې هر څومره چې وي هغه باید د مذاکراتو مېز ته په یو شکل او شکالو باندې دعوت شي او راوغوښتل شي او چینه وکړي.
د افغانستان د اساسي قانون او ډیموکراتیک نظام برخلیک هم له طالبانو سره د سولې په مذاکرو کې یوه ممکنه ستونزه ګڼل کېږي. فارن پالیسی خبرونه وایي چې د جنوري په 23 په قطر کې د ملا منصور ویاند په خبرو کې د ګډون لپاره پر دې غوښتنې ټینګار وکړ چې بهرني ځواکونه باید له افغانستان ووځي او د طالبانو ټول بندیان باید خوشي شي. یو بل مسله چې فارن پالیسی اشاره ورته کړي، د ولسمشر غنی دا خبره ده چې د افغانستان حکومت په هیڅ وجه له تروریستي ډلو سره مذاکرې نه شي کولای. د خبرونه په لیکنه که څه هم افغان لوري خپله دا خبره ورسته ماته کړه، ځکه داسې لیدل کېږي چې د اسلام آباد په غونډه کې د پاکستان له دې وړاندیز سره موافقه څرګنده کړه چې ټولې ډلې باید له مخکنیو شرطونو پرته په مذاکرو کې برخه واخلي. خو آیا په افغانستان کې له طالبانو سره د سولې په مذاکرو کې به د افغانستان حکومت په عملي ډول دا خبره تر کومه حده عملي کوي؟ پر همدې خبره د سولې د عالي شورا سرپرست مشر د افغانستان لپاره د بندو پروسې یادونه وکړه او ویل چې که یو وار بیا د سولې له خبرو ځینې ډلې وایستل سي او ځینې نورو ته د ګډون حق ورکړ سي، د افغانستان ستونزه شایي دوام وکړي او یو وار بیا به یې ولسي خلک ګرانه بیه پرې کوي.
موږ باید داسې یو سوله رامنځته نه کړو لکه د بند فیصله چې یو څو ډلې شامل کړو په سوله کې، یو څو ډلې د باندې پرېږدو او د هغه بیا هغه ناخوالی او دردونه بیا د بیا د کلونو کلونو لپاره د افغانستان ملت ګالي.
خو فارن پالیسي خپرونه د ټیکې ته په اشاره لیکي ډېر افغانان لا هم په دې اړه نهایي پرېکړې ته نه دي رسېدلي او نه پوهېږي چې طالبان دښمنان وګڼي که د مذاکرو یوه خوا. د خپرونې په وینا دا ستونزه نه مخکني ولسمشر حامد کرزي حل کړه او نه جمهور رئیس غني، ځکه دواړو په مذاکرو کې د ګډون لپاره پر طالبانو د ورونو شخ کړی دی.
د بغلان والی وایي چې کابل ته د وارداتي برېښنا د پایو د بیرته جوړېدو لپاره په سیمه کې پیل شوي عملیات وروستي پړاو ته رسېدلي دي. عبدالستار بارز د سیشن بی پرس لاسدي راډیو سره په خبرو کې ډاډ ورکړ چې په کمه موده کې به کابل ته برېښنا انتقال شي. ناجه ساپۍ له کابل راپور لري.
سره له دې چې له شاوخوا 15 ورځو راهیسې له ازبکستانه کابل ته راغځېدلې برېښنا پرې شوې ده، خو د بغلان چارواکي وایي چې ډېر ژر به کابل ته د وارداتي برېښنا د پایو د بیرته رغولو لپاره په سیمه کې پیل شوي عملیات پای ته ورسوي. د بغلان والي عبدالستار بارز د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په سیمه کې عملیات د دې لپاره ډېر وځنډېدل چې وسلوالو مخالفانو په ټولو ساحو کې ماینونه ځای پر ځای کړي دي. نوموړي وویل چې دا مهال په سیمه کې عملیات وروستي پړاو ته رسېدلي او ډېر ژر به کابل ته برېښنا ولېږدول شي.
انشاءالله په سیمه کې زموږ پیل شوي عملیات وروستي پړاو ته رسېدلي دي او ډېر ژر به کابل ته برېښنا ولېږدول شي. د دې لپاره چې په بېلابېلو ساحو کې ماینونه ایښودل شوي دي، نو ځکه دا عملیات وځنډېدل چې له ماینونو ساحه پاکه شي. افغان ځواکونو ته نوره څه ستونزه نه ده موجوده.
دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې وسلوالو طالبانو اعلان کړی چې په هغه صورت کې به کابل ته د برېښنا د غځېدلو مزو د چپه شوو پایو د ترمیم اجازه ورکړي چې حکومت په ډنډغوري ساحه کې عملیات ودروي. خو له دې وړاندې بیا طالبانو دا هم ویلي چې د برېښنا پایې دوی نه دي چپه کړي او دوی دې ته هم چمتو دي چې د برېښنا انجینرانو ته د ورتګ زمینه برابره کړي. خو د بغلان ولي وایي تر هغې به عملیات ونه دروي چې د وسلوالو مخالفانو ټول پټنځایونه لمنځه لاړ نه شي. د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکي پر حکومت انتقاد کوي چې په کابل کې د برېښنا د ستونزې په اړه تر اوسه جدي ګام نه دی پورته کړی. د کابل ښار دوه تنو اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي او افغان حکومت باید د برېښنا د ستونزه ژر تر ژره حل کړي.
زما نوم عبدالله دی، د کابل ښار اوسیدونکی یم. دا ډېر وخت کېږي چې برق نشته دی ښار کې، بېلابېل ستونزو سره مخ یو. حکومت دې طرف ته توجه نه ده کړې چې د دغه برق غم وخوري.
از بدترین وضعیت هایی که در افغانستان قرار داریم در بدترین
له هغه ناوړو شرایطو چې په افغانستان کې ورسره مخ یو، یو هم د برق ستونزه ده. د برېښنا نشتون جدي ستونزې را پیدا کړي. کوم کسان چې په دې برخه کې مسؤلیت لري باید دغو ستونزو ته پام وکړي.
خو د افغانستان د برېښنا شرکت مسؤلین وایي چې په سیمه کې د امنیت له ډاډمنېدو وروسته به کار پیل کړي. د دغه شرکت ویان وحیدالله توحیدي د سه شنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ترسه پورې هم موږ ته اجازه د ورود نه دی ورکړل شوی تر څو زموږ کارمندان هغه ساحې ته دننه نه شي. نو هم دفاع وزارت سره غږېدلی یا محلي چارواکو سره هغه هم همدغه مشکلات په موخه ترسه پورې موږ ته اجازه نه ورکوي. ساحه د دولت د مخالفینو په لاس کې ده او زموږ کارمندان ساحې ته نه شي تللی.
نوموړي همدارنګه ټینګار وکړ چې باید د برېښنا موضوع په سیاست کې داخل نه شي او د دوی کارکوونکو ته اجازه ورکړل شي چې عامو افغانانو ته برېښنا ورسوي. له ازبکستانه کابل ته د 250 میګا واټو په ظرفیت برېښنا راغځېدلې او د دغه لاین له پرې کېدو وروسته دا مهال د برېښنا شرکت کابل ښاریانو ته په 24 ساعتونو کې له 3 تر 4 ساعتونو پورې په ځنډېدلي ډول جنراتوري برېښنا ورکوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولي دي.
عبدالولی نیکمل د هلمند لنادلی ولسوالی لیکي امریکایي ځواکونه باید په هلمند کې هوایی ځواک غشتلی کړي. علی احمد د فراله بکوالی کې مولا حسن رحمانی د پاکستان ISI وشلی ځکه چې هغه د مولا منصور مشین نه منله. محمد عارف وفالی کې افغانان تر بل هر وخت د سولې خبرو ته هیله مند دي. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي د مولا حسن رحمانی مړینه به د سولې پر بهیر ناوړه اغېز وکړي. علی محمد احسان له میوند لیکي د مولا حسن مرګ به د سولې پر خبرو سیوری ونه غوړوي. محب الله له هلمند لیکي د مولا حسن وفات له افغان حکومت سره د طالبانو د سولې کلی ده. رحیم الله مقدس له هلمند لیکي د رحماني مړینه به د سولې په خبرو لږ اغېز وکړي. او یو شمیر نور اوریدونکو هم د مولا حسن رحماني د مړینې په اړه اسمسونه راسته ولیدي عبدالرحمن له روزګان لیکلی دی د ملا حسن رحماني لمرینی سره به په افغانستان کې د سولې هڅې ګړندۍ شي. او ثناءالله اتل له هلمند لیکي کې بهرني ځواکونه په مخامخ جګړې کې برخه وانخلي نو نتیجه به ورنکړي. او حافظ رحمت الله پردیس د هلمند څخه لیکلی دی د ملا حسن مړینه به د سولې خبري اخیستمنې کړي. څلور بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له نوریاس نوري څخه.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د طالبانو د رهبرۍ شورا د غریم الله حسن رحماني مړینه به د سولې پر روان بهیر ناوړه اغېز وکړي. د دې شورا سرپرست عبدالحکیم مجاهد نن ازادي راډیو ته رحماني خیر غوښتونکی کس وباله چې د ده په وینا د امنیت او ثبات لپاره یې هڅې کولې. د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي د روداتو ولسوالۍ لپاره د طالبانو نومول شوی ولسوال لسو نورو ملګرو سره وژل شوی دی. د بغلان امنیتي چارواکي وایي په تېرو څلېرویشتو ساعتونو کې د مرکزي بغلان په ولسوالۍ کې 15 وسلوال طالبان وژل شوي او 13 نور ټپیان دي. د کابل امنیت قمندانۍ وایي د روان لمریز کال په تېرو نهو میاشتو کې د کابل ښار کې د جنایي جرمونو کچه په 26 راښکته شوې ده. جنرال عبدالرحمن رحیمی وویل چې په تېرو درېو اونیو کې په کابل ښار کې د بېلابېلو جرمونو په تور 318 تنه نیولي دي. عراقي ځواکونه وایي د لویدیځ رمادي ښار شاوخوا سیمې له اسلامي دولت ډلې څخه بېرته نیولي دي. روسیه وایي په دې اړه کره شواهد نشته چې په سوریه کې د روسیې د هوایي بمبارۍ په نتیجه کې د ملکیان وژل شوي وي. په دمشق کې بیا د روسیې سفیر وایي اټکل کیږي چې په اوس وخت کې به په سوریه کې د روسیې لزر اتباع ژوند کوي. د جرمني په جنوبي ایالت باواریا کې د دو مسافرونکو اورګاړو د ټکر په پیښه کې لږ تر لږه 8 تنه وژل شوي او 150 نور ټپیان دي. 500 ټپیان روغتیایي وضعیت خطرناک کودل شوی دی. رای ورکوونکي نن د امریکا په شمال ختیځ نیو هامشر ایالت کې د رای ورکولو مرکزونو ته ځي چې د ولسمشرۍ لپاره د جمهوري غوښتونکو او ډیموکرات ګوندونو کاندیدانو ته رای ورکړي. او د پیسو نړیوال وجهي صندوق IMF له اوکراین سره خپله مرسته تر هغو بنده کړې چې دا څرګنده شي آیا د دې هیواد اوسنی حکومت دوام کولی شي. او سم په مخلي نجیب زمان ته چې سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
پاموکی لازادی رادیو څخه د نن ورځې سپورتي خبرونه ته. د افغانستان له 19 کلونو څخه د کم عمره د کرکټ ټیم نن د 2 وکټونو په توپیر سره د نیوزیلند ټیم ته ماتې ورکړه. د کرکټ بورډ منسیال عزیز الله فضلی ازادي رادیو ته ویل چې په سیالي کې لومړی د نیوزیلند ټیم بیټنګ پیل کړ او د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره 122 منډې د افغانستان ټیم ته هدف وټاکه او د افغانستان ټیم په 15 اورونو کې د درو لوبغاړو په سوځېدو سره ټاکلي هدف ته ځان ورساوه. ښاغلی فضلی زیاته کړه افغانستان د دغه لوبې په ګټلو سره لسم مقام ترلاسه کړ او د 2013 کال نړیوالو سیالیو ته لاره پیدا کړه. ټاکل شوی چې د جنوبي اسیا په سیالیو کې به د افغانستان د هنډبال ټیم خپله لومړۍ لوبه سبا په هند کې پیل کړي. د افغانستان د هنډبال فدراسیون رئیس محمد یوسف نیازی ازادي راډیو ته ویل چې د افغانستان د نجونو د هنډبال ټیم به د بنگلاديش له ټیم او د هلکانو د هنډبال ټیم به د پاکستان له ټیم سره سیالي وکړي. ښاغلی نیازی زیاته کړه چې دغه سیالي به د افغانستان په وخت له غرمې وروسته په 3 پیل شي. ښاغلی نیازی هیله منی څرګنده کړه چې د افغانستان ټیمونه به په دغه سیالیو کې ګټونکي شي. او د انګلستان د فوټبال د غوړ لیک سیالیو په دوام د ارسنال ټیم متونی چې بورتموس ټیم ته 2-0 په وړاندې ماتې ورکړي. د فوټبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا د معلوماتو لمخې دغه سیالي د انګلستان فوټبال غوړ لیک سیالیو په 15 اونۍ کې د بورتموس په کورنی سټډیوم کې جوړې شوې ده. د دغه سیالیو په لړ کې د چلسی او مانچستر یونایټیډ ټیمونه هم په خپلو کې لوبه مساوي کړه.
ازادي راډیو په منځنۍ سپد ولش پښنوی په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام به واوري چې کاناډا په عراق او سوریه کې د داعش پر ضد هوایي بریدونه دروي. د افغانستان په اړه مو په کونړ کې د کرهنې له تازه هڅو خبرو.
څلور سوه جریبه ساحه چې کوم باغونه جوړیږي دا د کونړ خاص ولسوالۍ د سوقي نارنګ ولسوالۍ مرکز اسدآباد وټپور او شیګل او د مروري په ولسوالۍ کې جوړیږي.
د افغانستان د مالیه وزارت په افغانستان کې د عوایدو د لوړېدو او منظم کېدو لپاره مالیه ورکوونکو او سوداګرو ته د عامه پوهاوي لړۍ پیلوي او د کرکټ د نننې لوبې په اړه به هم واوري.
د ملي لشکر لوبډلې د بریا مبارکي وایم چې نن وشو کولای د نړۍ ستر هېواد د نیوزیلند لشکر لوبډلې د اخرو چټو په توګه سره ماته کړه.
مخکې تر دې چې د افغانستان مطالبو ته مخه کړو یو نړیوال مطلب راخلو. کاناډا وایي تر راتلونکو دوو اونیو پورې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې پر ضد هوایي بریدونه پای ته رسوي. د کاناډا صدراعظم وویل هېواد یې شپږ جنګي جټ الوتکې چې د داعش پر ضد عملیاتو کې برخه لرله له نړیوال ائتلاف څخه باسي او پر ځای د عراقي سرتیرو د روزنې لپاره د پوځي روزونکو شمیر زیاتوي. په دې اړه تفصیل د اجمل انپور راپور کې.
کاناډا د فبروري په 22مه نیټه په عراق او سوریه کې د داعش پر ضد هوایي عملیات پای ته رسوي. خو د دې هېواد دوال وتکې به ائتلافي الوتکو ته د سون د موادو د رسولو په شمول د څارنې ماموریت ته دوام ورکړي. د کاناډا صدر اعظم جاستین ترودو د دوشنبه په ورځ په یو خبري غونډه کې ویل چې هېواد به د دې پر ځای د عراقي ځواکونو د روزنې لپاره د خپلو پوځي روزونکو شمیر زیات کړي. له دې سره به د کاناډایي سرتیرو شمیر 810 تنو ته ورسیږي چې د عراق په شمال کې عراقي کوردي ځواکونو ته روزنه ورکوي. د کاناډا صدر اعظم وایي هېواد هڅه کوي چې په عراق او سوریه کې د اړو کسانو سره پر مرسته ډېر تمرکز وکړي. جاستین ترودو وایي د بربریت وژونکې دښمن کرکه نه ده، سبب یې همدا دی او هغه خلک چې هر ورځ د داعش له ویرې او ستم سره مخ دي زموږ غچ ته اړتیا نه لري بلکې هغوی زموږ مرستو ته اړ دي. امریکایي چارواکو د کاناډا د دې اعلان هرکلی کړی او د داعش پر ضد مبارزه کې تر اوسه د دې هېواد ونډه ستایلې. د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنست وایي هېواد د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې پر ضد مبارزه کې د کاناډا د نورو اقداماتو په تمه دی. د ارنست پوینا د دوشنبه پر ورځ د امریکا ولسمشر باراک اوباما د کاناډا له صدر اعظم جاستین ترودو سره په همدې اړه خبرې کړې او ټاکل شوې ده چې دواړه مشران راتلونکي میاشت کې خپلو کې سره وګوري. د امریکا د دفاع وزارت ویان پیټر کوک هم پرون په یو خبري غونډه کې وویل چې د داعش پر ضد مبارزه کې د کاناډا ماموریت یوازې په هوایي عملیاتو نه خلاصه کیږي او دا هېواد په نورو برخو کې خپلې همکارۍ ته دوام ورکوي. کاناډایان د عراق په شمال کې د روزنې سلام مشورې او ملاتړ د ماموریت لپاره د خپلو سرتیرو شمیر درې چنده زیاتوي. دوی همدارنګه په استخباراتي برخه کې همکاري کوي، په بشري او پراختیايي برخو کې هم همکاري ته دوام ورکوي. موږ دا ډېر مهم ملاتړ ګڼو او د کاناډایانو د دې همکاري هرکلی کوو. ویل کېږي چې په عراق او سوریه کې په هوایي بریدونو کې د کاناډا رول دننه په کاناډا کې خلک په دوو نظرونو ویشلي. نظر پوښتنې ښیي چې یو شمیر کاناډایان د داعش په ضد هوایي عملیاتو کې د خپل هېواد له برخې اخیستو سره موافق دي، خو یو شمیر نور بیا غواړي چې هېواد یې په سوریه او عراق کې یوازې په بشري او انکشافي مرستو کې برخه واخلي.
په راپور کې مو واورېدل چې کاناډا وایي خپل جنگي جټکه الوتکې به له عراق او سوریه څخه چې د داعش پر ضد هلته بمباري کوي وباسي او د هغه په ځای به له عراقي سرتیرو سره د روزنې پروګرام پراخ کړي. په یوې خبرتیا پسې وروسته د هلمند د سنگین په ولسوالۍ کې د تازه جګړو په اړه اوریدلی شئ.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې له تیرو څو ورځو راهیسې یو ځل بیا جګړو زور اخیستی دی. په سنگین کې د افغان حکومت د وسلوالو مخالفانو فعالیت زیاتوالي ته په پام سره د امریکا متحده ایالات غواړي دغې سیمې ته خپل سلګونه سرتیري واستوي. په همدې حال کې د سنگین ولسوالۍ اوسیدونکي د روانې جګړې له امله له راز راستونزو سره مخامخ شوي دي. رضوان مراد په دې اړه د جرمني د خبري اژانس راپورټ په استناد مطلب لري.
د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې د روانې جګړې په اړه ضد او نقیز رپورټونه خپرېږي. د دفاع وزارت وایي تازه دمه ځواکونه د غلطه رسېدلي دي او وضعیت په کنټرول کې دی، خو د سنگین استازي وایي امنیتي ځواکونه یوازې په دوو پوځي اډو کې ځای پر ځای پاتې دي. د دفاع د وزارت مرستیال ویان محمد رادمنش وایي سنگین او د هلمند دو نورو نارامه ولسوالیو نادلي او مساقلاته د دوشنبه په ورځ اضافي سرتیري واستول او مهمات هم رسېدلي دي. دا نوموړي په خبره کې په لارو کې ستونزې ویني، دوی به خپل ځواکونو ته د حواله لارې اکمالات وکړي. په همدې حال کې برتانوي ګارډن وسپانی ویلي چې د روانې فبروري میاشت تر پای پورې به سلګونه امریکایي سرتیري په هلمند کې ځای پر ځای شي. د هلمند زیات شمېر ولسوالۍ په ځانګړي ډول شمالي برخې له اوږدې مودې راهیسې نارامه او د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ د خونړیو جګړو په ډګر بدل شوی دی. د هلمند ولایتي شورا غړي د ناامنۍ یو اصلي سبب دغلته په دولتي ادارو کې پراخ فساد په ګوته کوي. د نهر سراج ولسوالۍ د خلکو استازی ریاض بلوچ وایي په حکومتي ادارو کې فساد د دې سبب شوی چې د سیمې خلک طالبانو ته مخه کړي. اخوا بیا د سنګین او د هلمند نورو ناامن ولسوالۍ اوسیدونکي د جګړو له امله له راز را ستونزو سره مخامخ دي. د سنګین اوسیدونکي وایي د جګړو له امله دوکانونه تړل شوي، سرکونه بند دي او خلک نشي کولای خپلو کورنیو ته خوراک څښاک برابر کړي.
نجیبه نوشابه د افغان خزو حال د خزو په ژبه.
افغان خزه د زراعت په برخه کې کوم فعالیتونه تر سره کوي؟ د دوی رول د کرنې په برخه کې څه دی؟
د خزو غږ له آشنا رادیو نه سه شنبه شپه 8 بجې.
آشنا رادیو د ماشام لوو د سهار تر 2 بجو پورې خپریږي او د سهار لوو د ماشام تر 2 بجو پورې ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. زموږ خپرونې په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسدآباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې د اف ام په 100.5 هم خپریږي. د کونړ د کرنې او مالداری چارواکي او نور مسؤل مقامات وایي غواړي په دې ولایت کې په 300 جریبه ځمکه کې باغونه جوړ کړي. دوی همداراز ژمنه کړې ده چې له 1 میلیون زیات میوه لرونکي او زینتي نیالګي به کښېنوي. په دې اړه نور راپور له کونړه له روح الله انوري څخه.
د کونړ والی وحیدالله کلیمزی ازادۍ راډیو ته وویل د بوټو او نیالګیو د نال کولو په نوي پیل شوي کمپاین کې غواړي چې په 400 جریبه ځمکه کې باغونه ایجاد کړي
او انشاءالله سږ کال به د کونړ په ولایت کې 400 جریبه ځمکه د چارې جریان لري چې د باغو د احداث لپاره ده. انشاءالله 400 جریبه باغونه به په کونړ ولایت کې احداث شي.
هغه وایي د هر چا په ځمکه کې چې باغونه کینول کېږي باید ترې پوره پاملرنه وکړي او د اړتیا په صورت کې د زراعت کارکوونکي له ریاست وغواړي چې باغونه یې د کوم مرض سره مخ نشي.
د کونړ د ټولو باغدارانو ټولو اوسیدونکو څخه هم هیله او خواهش دا ده چې د خپل سیمې کلي او ماحول د سرسبزۍ د محیط پاک ساتلو دپاره نیالشاني وکا او د دغو بوټو ښه قوي حفاظت وکا.
په کونړ کې د کرهڼې او مالدارۍ رئیس انجینر عبدالغیاس وایي باغونه په 2 ولسوالیو کې جوړوي چې اوس مهال پکې د نیالګیو د نال کولو کار روان دی.
400 جریبه ساحه چې پینن زمون د وزارت د مالداری او د باغداری د ملي پروژې یا انیشیټیو لخوا جریب ساحه اندازه سروې شوې ده، ډیزاین شوې ده او پینن نیشنی پروګرام روان ده. 400 جریبه ساحه چې کوم باغونه جوړیږي دا د کونړ خاص ولسوالۍ د سوکۍ، نارنګ ولسوالۍ، مرکز، اسدآباد، وټپور او شیګل او د مروري ولسوالۍ کې جوړیږي.
هغه وایي په 300 کالو کې د کونړ په زیاتو سیمو کې ځنګلونه وهل شوي او اوس هم په یو شمیر لری پرتو ساحو کې د ځنګلونو قطع کول دوام لري. دوی غواړي چې چیرته ځنګلونه اره شوي هلته د غوزانو او بادام نیالګي نال کړي.
ځنګلونو د بیا احیا په خاطر باندې په دغه کې د ځنګلونو د ریاست لخوا چې زموږ د وزارت پروژه ده 10,000 چارمغز او بادام به هم په دې فصلنی شانی کمپاین کې هغه ساحې چې ځنګلونه پکې قطع شوي وي او په هغه ساحو کې به د ځنګلونو شوراګانو په مرسته کینول کېږي. دغه 10,000 بوټي چې کوم د ځنګلونو د بیا احیا احداث لپاره دغه کېږي دغه به د کونړ په ټول ولسوالیو کې نیالشانې کېږي.
د مرکز اسدآباد اوسیدونکي سید محمود پاچا ازادۍ راډیو ته وویل خپل یو جریب ځمکه د مالټو باغ جوړول ته ځانګړی کړی ده.
نو ما ارزو دا و چې زه په دې خپل پټی کې د مالټو بوټي او باغ وکم. د دې باغ په اساس باندې د وزارت زراعت خواني و پروژه راغلی و او هغه پروژې دغه بوټي دلته راوړه 122 بوټي. زه امید لرم چې دغه پروژه د سونه کې چې سرسری کار وکړي لکه د پخوا په شان ته چې بوټي نړ کې او بیا زموږ پروا و نه لري. راشي باید دا باغونه کنټرول کړي، موږ له سره راکړي، که سره نه راکړي موږ ته هدایت وکړي د مرزونو لپاره چې کوم بوټي مرض کوي هغه وګوري چې موږ ورته خپل راسه کومک ودی کړي کنه موږ خپل اول واخلو څو زموږ دغه باغ په زر وخت کې ورسیږي او حاصل ته آماده شي.
هغه وای افغانستان یو زراعتي هیواد دی. کچیرته افغان دولت او مرستندوی هیوادونه په افغانستان کې په کرکیلی او باغداری باندې پانګونه وکړي، نو یوازې دا نه چې افغانستان به له نورو هیوادونو څخه د خوراکي موادو له واردولو خلاص شي، بلکې د میوو او نورو خوراکي توکو یو صادرونکی هیواد به شي.
نو دا چې زموږ هیواد زراعتي هیواد دی او د خیر لاسونه هم نور ته غځېدلي دي. غنم جوار د نور هیوادونو نه راغواړو که موږ په خپله ځمکه کې دغه کرنه په اسي ډول باندې پر مخ لاړه شي، حاصلات به زیات شي او د بل چا د احتیاج نه به خلاص شو، د پردې میوه به نه راځي، خپل میوه به په خپل کور کې پوره شي او خپل خلک به ترې استفاده وکړي او د نور نه به هم لاس بچي.
د کرهنې رئیس وایي باید خلک د باغونو او ځنګلونو په ساتنه کې خپله ایماني او افغاني دنده ترسره کړي.
زما هیله دغه ده د ټولو ولسونو نه، د ټولو باغدارانو، مالدارانو، دیقانانو، ټول مامورینو نه، د دولت د شاګردانو، محصلینو نه، چې هغه بوټي چې د زراعت ریاست کې نیولي وي، هغه بوټي چې د موسساتو لخوا کې نیول شوي وي، هغه بوټي چې خپل شخصي انفرادي خلکو لخوا کې نیول شوي، باید په درسته توګه موږ حفاظت وکړو، ساتنې وکړو، مراقبت وکړو، ابیاري وکړو، چې موږ د خجبن خچ اپریل او د پاک ابو هوا خوندان.
خلک وای له تیرو څو کالو په کونړ کې ځنګلونه وهل کیږي او بیا په بیلابیلو نومونو وهل شوي لرګي له کونړ وستل کیږي، او کله چې هم قاچاق کیدونکي لرګي ونیول شي نو د لرګیو سوداګر چارواکو ته د سهم ورکولو په اساس په ډیر اسانه نیول شوي چارتراش له ګمرک بهر کوي او بیا یې د لرګیو د خرڅلاو منډیانو ته رسوي.
نوی چینایي کال پیل شوی دی او ټاکل شوی دی چې په لندن کې په دې اړه یو ستر جشن ونیول شي. په دې اړه د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې وړاندې اورېدلی شئ. او همداراز مو له دې خبره و چې د افغانستان تر 19 کلنو لږ عمر کرکټ لوبغاړو د نیوزیلند پیاوړې لوبډلې ته په ستر توپیر ماتې ورکړې ده. په دې اړه د کرکټ بورډ د ویاند څرګندونې لرو، خو اوس به راشو د افغانستان د مالیې د وزارت څرګندونو ته. د افغانستان د مالیې وزارت په هیواد کې د عوایدو د لوړېدو او منظم کېدو لپاره مالیه ورکوونکو او سوداګرو ته د عامه پوهاوي لړۍ پیل کړې ده. د مالیې وزارت چارواکي وایي چې دا کار به سوداګریزو سهولتونه ایجاد کړي او ورسره به قوانین په ښه توګه عملي شي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه بیا وایي چې په هیواد کې ډیرو موازي ادارو چې ورته کارونه سرته رسوي د سوداګرو لپاره ستونزې جوړې کړي او همدې کار فساد ته هم زمینه برابره کړې ده. له کابله یوسف خان سدران راپور لري.
افغان حکومت د 1994 کال د بیساري عوایدو د راټولېدو وروسته د روان 1995 کال د ښو عوایدو لپاره هم سر له اوسه هڅې پیل کړي دي. د افغانستان د مالیه وزارت د دې هدف او د شفاف او منظم او باسهولته عوایدو د راټولېدو لپاره ټولو مالیه ورکوونکو او سوداګرو ته د عامه پوهاوی پروګرام پیل کړ. د هیواد د ګمرکونو عمومي رئیس سید رحمان سعید د سه شنبې په ورځ د دې پروګرام د پیل په مراسمو کې وویل چې له دې لارې به د سیستم د لا ښه کېدو لپاره د سوداګرو او مالیه ورکوونکو نظریات راټول او نوي قوانین به تر دوی ورسوي.
موږ په طرزالعملونو کې تغیرات راوړو، قوانینو کې تغیرات راځي، په ګمرکي تعرفه کې تغیرات راځي. چون تاجر او ګمرک سره لازم او ملزوم اجزاوې دي، هغوی باید خبر شي موږ څه تغیرات ته ضرورت لرو. تغیرات د دوی په مشوره کېږي، د دوی نظر پکې اخلو، او قوانینو کې چې تعدیلات راځي د دوی نظر پکې اخلو، ځکه دوی موږ د دې نه عاید راټولو.
دا په داسې حال کې ده چې د مالیه او ګمرکونو په ځینو برخو کې د تغیراتو له راوستلو سره سره هم ځینې سوداګر د کمیشن کارانو ښکار کیږي او په ډیرو برخو کې فساد ته زمینه برابرې وي. د مالیې وزارت وایي چې د عامه پوهاوی دا پروګرام په ټولو ولایتونو کې د سیمینارونو له طریقه پلي کوي چې ورسره به د مالیې اړوند قوانین پیاوړي شي. افغانستان تیر مالي کال له ټولو ډیر عواید 140 میلیارد افغانۍ ترلاسه کړي وي. په داسې حال کې چې ورته ټاکل شوی هدف 114 میلیارد افغانۍ وي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه که څه هم د سوداګرو لپاره دا پروګرام ګټور ګڼي، خو وایي چې حکومت باید د سوداګرو اساسي ستونزو ته پاملرنه ډیره کړي. د دې خونې مرستیال خانجان الکوزی په دې باور دی چې ادارې باید کمې شي او د جواز اخیستلو پروسه اسانه.
هر څومره لنډ او د ډیرو ادارو نه موږ خلاص شو دا به ډیر ښه کار. څنګه به فساد د منځه لاړ شي؟ درې ادارې دي په خپل په ګمرکاتو او عوایدو کې چې هغه موږ تفتیشي په کال کې. ګمرک خو خپله دی، بیا د ګمرک مراقبت سیار دی، بیا د وزارت تفتیش دی، یولس تفتیشان نور دي چې اصلا د دې وظیفه نه ده. یوویشت ادارې جواز ورکوي، یوویشت ادارې. تاسو داسې یو ملک لیدلی چې یو لیسنس د یوویشت ادارې ورکوي.
هغه وایي چې په ګمرکي او پلټنو چارو کې د ولایتي شوراګانو د ځینو غړو یو شمیر والیانو او بېلابېلو نورو چارواکو مداخلې لا هم شته چې دې کار فساد ډېر کړی دی. له دې ټولو سره د مالیې وزارت هیله من دی چې په دا ډول پروګرامونو او ځینو تغییراتو راوستلو به د روان کال بودیجې ته چې ورته 131 میلیارد افغانۍ ټاکل شوي ورسیږي.
خبری ساعت له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپښین په 16:00 له ازادي راډیو نه.
د افغانستان تر 19 کلنو لږ عمره کرکټ لوبغاړو نن د نیوزیلند تر 19 کلنو لږ عمره لوبډلې ته په 8 وکټو ماتې ورکړه. د دې لوبې په اړه مې د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې له مسؤل فرید هوتک څخه پوښتنه وکړه.
د ملي 19 کلن لوبډلې د بریا مبارکي وایم چې نن وشو کولای د نړۍ ستر هیواد د نیوزیلند 19 کلن لوبډلې د 8 وکټو په توپیر سره ماته کړه. په دغه لوبه کې د نیوزیلند لوبډلې ټاس یا 5 وګټله او خپلې توپوهنې پریکړه وکوله چې په 5 اورونو کې افغانستان ته د 1.6 هدف وټاکه. د افغانستان 19 کلن لوبډلې لوبغاړو ورکړل شوی هدف د دوه لوبغاړو په سوځېدو سره پوره کړ. لوبه وګټله. په دې کې طارق ډېره ښه لوبه وکوله چې 5 منډې جوړې کړلې او د ورسره څنګ کې احسان الله وڅلیخت منډې جوړې کړې د افغانستان په ګټه باندې. او همدا راز ته ویلې شم چې بیا په توپ اچونه کې شمس الرحمن او راشد خان د افغانستان لپاره درې وکټې ترلاسه کړلې. زی الرحمن او طارق دوه وکټ ترلاسه کړلې. خورا ښه لوبه ترسره شوه د افغان لوبغاړو لخوا. خو زه به تاسو ته ووایم چې دغه لوبه په ګټلو سره افغانستان مخکې لوبه مخکې پړاو ته لاره پیدا کړل. یعنی له دې وروسته به په روانې فبروري میاشتې په 12 نیټه د زیمبابوې سره خپل لوبه ترسره کړي.
تاسو ویل هوتک صاحب چې افغانستان مخکې مرحلې ته لاړ. لمخکې مرحلې نه مو مطلب څه شی دی؟
یعنی دغه لوچ دي نه مقام د لپاره ترسره کیږي. نو افغانستان به دغه مقام لپاره د زیمبابوې سره خپل لوبه ترسره کوي. زیمبابوې 13 ورځې افریقا ته ماتې ورکړې وه او د افغانستان سره به لوبه کوي.
که چېرته افغانستان راتلونکي لوبه وګټي نو په دې حساب باندې به د 19 کلنو لوبغاړو په 9 ردیف کې قرار ولري.
بله، که چېرته افغانستان دغه لوبه وګټل نو افغانستان به 9 مقام ترلاسه کړي.
په نړیوال جام کې په خپل ګروپ کې افغانستان خپل لوبې بایللې وې. دوه لوبې مهمې لوبې بایللې وې. په یوه حساب باندې نړیوال جام د افغانستان تر 19 کلنو لږومره لوبډله آوټ شوې ده، بهر شوې ده.
لکه څنګه چې تاسو معلومه ده په دغه سیالیو کې غټ هیوادونه نشو کولای چې د نړیوال جام مخکې پړاو نورو سیالیو کې ولوبېږي. نو د مقام لپاره لوبېدل چې تاسو ولې نیوزیلند هم شامل وو او نیوزیلند د افغانستان څخه ماتې وخوړله. نو افغانستان او څو نور هیوادونه چې ول لکه افریقا او زیمبابوې دوی د نهم د مقام لپاره لوبې ترسره کوي چې اوس مهال افغانستان وروستي پړاو ته لاره پیدا کړې ده. په دغه وروستي پړاو کې به بیا د زیمبابوې سره خپل لوبه ترسره کوي.
که د افغانستان تر 19 کلنو لږومره کرکټ لوبغاړي دغه مقام ترلاسه کړي، دغه نهم په نړیوال ردیف کې، څه امتیازات به د افغانستان د کرکټ په برخه شي؟
بالکل، لکه څنګه چې تاسو معلومه ده پخوا هم افغانستان 19 کلنو لوبډلې ښې لاسته راوړلې دي. د افغانستان لپاره د خپلې نور ملي لوبډلو تر څنګ دا ځل بیا هم افغانستان وشو کولای چې نیوزیلند په څېر لوبډلې ته او همداشان فیجي ته ماتې ورکړله او له هغې وړاندې خپل ګروپ کې هم بریا ترلاسه کړې وه. نو هم مقام ترلاسه کول هم د افغانستان لپاره ګټور دي. ولې په دې چې په دې کې بشپړ غړیتوب لرونکي هیوادونه لس شامل دي او د افغانستان بیا د لس هیوادونو ترمنځ بیا هم خپل ځای ساتي. نو دا ډیره مهمه ده او د افغانستان په لوبغاړو پروژې باندې ډیر ښه مثبت اغیز کولای شي او د کرکټ نړیواله شورا ته دا معلومیږي چې دوی کولای شي چې په بشپړ توګه لرونکو هیوادونو په اړه کې ځای وساتي.
فرید هوتک، مننه.
تاسو هم مننه.
د سری بیزو کال رابر شو. چینایي کال هر 12 میاشتې وروسته د یو څاروي په نوم یادیږي. دا کال پرون بر شوی او د لمانځنې مراسم یو اونۍ دوام کوي. ټاکل شوی ده چې د یکشنبه په ورځ له آسیا د باندې په لندن کې د نوي چینایي قمري کال د رابرېدو لپاره ستر جشن ولمانځل شي او جوړ شي. فرشته جلالزی په دې اړه معلومات وړاندې کوي.
د نوي چینایي کال د پیل لومړۍ 15 ورځې د پسرلي د جشن په نوم هم یادیږي. د دې کال ورځې او میاشتې د سپوږمۍ د حرکت پر اساس ټاکل کیږي. نو له دې امله هر کال د چینایي نوي کال د رابرېدو وخت فرق کوي. د کال تر پایل یوه ورځ مخکې د شیطان څراغونو فستیوال وي. چینایي کلونه په عمومي ډول د دولسو حیواناتو په نوم وي، یعنی هر کال د یوه حیوان د سمبول سره راځي. لکه څنګه چې نور کلونه په دولسو میاشتو ویشل شوي وي، چینایي جنتري په دولسو برخو ویشل سوې ده، خو د دې جنتري هر میاشت یو کال دوام کوي، یعنی د دولسو کلونو یوه دوره تکرارېږي. په دغه دوره کې نهم حیوان بیزو دی. سږ کال د بیزو کال دی. په 2028 میلادي کال کې به، یعنی له سږ کال څخه دولس کاله وروسته به بیا دغه کال تکرارېږي. د بیزو کال د ځان لپاره ځانګړتیاوې لري. په دغه کال کې اول د نړۍ ډېر پیژندل سوي شخصیتونه زیږېدلي دي، مثلا لیونارډو دا وینچي یا چارلز دیکنز. د هالیوډ ډېر پیژندل سوي هنرمندان او سندرغاړي هم شته چې په دغه کال کې زیږېدلي، مثلا ویل سمیث، سیلین دیون، سلینا ګومیز، میلی سایرس، دیمی لواتو او داسې نور. د دغه کال خلک لکه څنګه چې د چینایانو باور دی، په زړه ژوندي، ټوکي، متجسس او ذکي خلک دي. خو د بیزو کال د چینایي جنتري تر ټولو بدبخته کال ګڼل کیږي. په دغه کال کې زیږېدلي خلک داسې ګڼل کیږي چې ډېر هوښیار دي، ماهر دي، خو هغه څه چې د دغه کال د خلکو په اړه منفي ګڼل کیږي هغه دا ده چې وایي په دې کال کې زیږېدلي خلک بې حوصلې دي او شایي داسې وي چې نورو خلکو ته په احترام نه ګوري او په کم نظر ورته کوي. د ګارډین ورځپاڼه لیکي چې لندن به سږ کال د نوي چینایي کال تر ټولو ستر مراسم به پکې ترسره شي او ډېر لوی جشن به وي. د موسیقي تیاترونه، کلتوري پروګرامونه او هنري برنامې په پام کې نیول سوي دي. د لندن په ښار په ځانګړو ځایونو کې چې دغه جشن لمانځل کیږي هغه سمبولیکې ونې هم ایښودل سوي دي چې د چینایانو په باور که څوک په هغه باندې بند وتړي هیلې یې ترسره کیږي. داسې اټکل کیږي چې زرهاو کسان به له انګلستانه دننه او بهر څخه په لندن کې دغو مراسمو ته ورسي.
دا ساده رادیو یو ساته خبری مجله اوري.
دا ساده رادیو د یو ساته خبری مجله مهم مطالب دا و چې د افغانستان د سولې عالی شورا وایي د طالبانو د رهبری شورا د غړي مولا حسن رحماني مړینه به د سولې پر بهیر تر یو بریده منفي اغیز ولري. د افغانستان د سولې د بهیر د بیا پیلېدو په اړه هیلې د زیاتېدو په حال کې دي او ټاکل شوې ده د فبروري په 23 په کابل کې څلور اړخیزه غونډه جوړه شي. د بغلان والی ازادي راډیو ته وویل کابل ته د وارداتي برښنا د پایو د بیرته جوړېدو لپاره په سیمه کې پیل شوي عملیات وروستي پړاو ته رسېدلي دي. د هلمند په سنګین ولسوالۍ کې له تېرو څو ورځو راهیسې یو ځل بیا جګړو زور اخیستی او په نړیوالو موضوعاتو کې مهم مطلب مو دا و چې کاناډا وایي تر راتلونکو دوو اونیو پورې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې پر ضد هوایي بریدونه پای ته رسوي او پر ځای یې د عراقي سرتیرو د روزنې لپاره د پوځي روزونکو شمیر زیاتوي. د دې خبري مجلې وروستیو ته رسېدلې یو شمشاد زدران تاسو ته یو سندره انتخاب کړې.
تپات یا کزار شکنه ای ز
زبط فات یا کسر شخنه.